وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی پر یو ساته خبری خبرونه کې د سر ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د پاکستان د خوراکي توکو د خوندیتوب لپاره د نورو لس میلیونه ډالر مرستو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا سیلاب ځپلي وایي لا یې مرستې نه دي ترلاسه کړي، په خپلو وسایلو بیا آبادکاري کوي او په وران کورونو کې ژوند کولو ته مجبور دي. افغانستان کې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال ویلي د جینکو ښوونځي بند ساتل هیڅ شرعي جواز نه لري او باید چې زر تر زره دغه ښوونځي پرانستل شي. او د ایران چارواکو ویلي تر 1200 پورې مظاهرچیان یې نیولي او د یوې پیغلې پولیس په ولخه کې وژنه باندې دغه مظاهرو کې تر اوسه 140 کسان وژل شوي. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعګانو باندې راپورونه مرکه اورئ. موږ سره اوسئ.
ستړي مشي زه یم اشفاق مومند، وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی او نن د نهه ورځ د کال 2022 سپتمبر د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمه، په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یو بجه ده. قدر من اردوونکو، راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا. او هغه دا چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری دا وخت د امریکا سر ښار واشنگټن ډی سي په سفر دی او د امریکا د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن سره یې تیر ورځ لیدل کاتل شوی او د هغه ترڅنګ یې نن هم د یو شمېر امریکایي چارواکو سره ناستې شوې دي. په دغه باندې د تفصیل لپاره ورزو زمونږ همکار افتخار حسین پلوتا د هغوی نه نور تفصیل اخلو. افتخار حسین، ستړي مو شه، بخیر راغلی.
ډیره مننه اشفاق مومن.
مننه افتخار حسین. دغه ملاقاتونو کې د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې کوم په امریکایي چارواکو سره واشنگټن ډی سي کې کړی دی، په دغه کې غټ ټکی څه و؟
د دیوا کتونکو اوریدونکو ته به ووایم چې د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری د امریکا خارجه سیکرټر انتونی بلینکن سره د دې ځای په وخت بیګا، یعنی پرون ناوخته ملاقات کړی دی. کاغه کې غټه خبره یو خدا و چې امریکا د پاکستان کې سیلاب ځپلو خلکو لپاره نور امداد اعلان کړ، هغه 10 میلیون ډالر دی. او د دې ترڅنګ دا مو ویل چې شپږ 500.5 میلیون ډالرو د اضافه باندې دا نور دی دا امداد. دویمه خبره پکې غټه دا و چې دا پیغام ورک چې په سخت وخت کې، چې دا وخت پاکستان سیلاب ځپلې دی او 3 میلیون خلک ځپلې دي، درې برخه پاکستان د په وینا دا وخت د اوبو لاندې دی، نو په دغه وخت چې تکلیف دی په پاکستان کې په خلکو، نو موږ د دوی سره ولاړی وای زمنګ پیغام دادې. یو خبره خو دا وکړه، بلې دا وکړه چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کمی اړیکې دي، په دې کې نور هم د خکېدو پوتنشل، یعنی موقع شته دی او غواړي چې دا مخکې بوزي. د دې ترڅنګ یو بل مهمه خبره چې دوی دا غوښتل چې امریکا ته تاسو راغلی دلته کې ناست کې په سټیټ ډپارټمنټ کې خبرې کوي، نو موږ تاسو یو پارټنر ملګری هیواد یو، او دا چې وشي چې تاسو چین ته هم وایي چې تاسو خپل یو ستراتیژیکي ملک غنې، نو چې هغه هم چونکې پاکستان ته دا وخت ټولو نه زیاتې قرضې امداد نه قرضې دا چین ورکړي دي، نو باید چې چین هم په دې سخت وخت کې تاسو لپاره د قرضو معاف کولو اعلان وکړي ورته ورسره دا خبره هم کړې ده. د دې ترڅنګ د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو په خپل خبرو کې دا وی چې مونږ د امریکای سره خاړي کې غواړو او دا چې کوم اړیکې په دا سټیج باندې دي، په دې ډګر باندې دي، نو دا غواړو چې مخکې بوزو. او د کلایمیټ چینج یا د نړیوالې تودوخې دغه خصوصي ذکر وکړو چې په دې لړ کې مونږ د امریکا سره همکاري غواړو، یعنی په پاکستان کې دراغلی سیلابونه، په پاکستان کې خلک یا حکومت په دې باندې خبرې کوي چې ګنیدار دې وجه ده، نو په دغه ورته کوم جواب نه دی ویل شوی، خو بنیادی خبرې پکې ده غري. د چین په دغه پښتنه باندې هم بیا د بلاول بوټو زرداری نه دلته په وډروولسن کې پښتنه وشوله. هغه نن د امریکای چې کم سړن اداره د وډروولسن سنټر په واشنگټن ڈی سی کې، هغه کې بلاول بوټو زرداری چې دی وینا کوله، نو دې خبرې ته چې آیا تاسو به چین نه اوس دا غوښتنه کوي کنه، نو هغه وخاندل وی چې زمونږ د غی سره ډیر ګټور باس کیږي او په دغه غړه باندې کم جواب ورنکه. خدا به ویم چې 15 یا کال د پاکستان او د امریکا د اړیکو دا برابر شوی دی او دوی دا ورځ یا دا کال هم منځي او په سټیټ ډپارټمنټ کې په دغه باندې ډیره توجه و.
افتخار حسین، د افغانستان چې د پاکستان ګوندی هواد دی، په دغه هواد کې د تیر کال اگست په 15 باندې طالبان واک ته راغلي، او د امریکا او د خارجي هوادونو چې کم دغه ائتلاف او غي د افغانستان څخه راووتل په دغه نیټه باندې، نو د پاکستان خارجه چارو وزیر واشنگتن ڈی سی ته سفر کې د چ امریکایي چارواکو سره په خبرو اترو کې یو دغه موضوع هم د ډیرو مطبوعاتو په لیکلو کې یا په لیکنو کې دغه ذکر شوی دی. نو د افغانستان په حواله باندې دغه خبرو اترو کې د پاکستان خارجه چارو وزیر د امریکایي چارواکو سره کوم بحث کړی دی؟
وګورې، دا څه و چې افغانستان خو همیشه د امریکای او د پاکستان په اړیکو کې یو مهم رول لوبولې، هغه په دې خاطر چې کله د امریکا ځواکونه په افغانستان کې وو نو د پاکستان نه ډېرې تمې کېدلې. پاکستان ته به سکیورټي اسیسټنس یعنی د امنیت په مت کې ډېرې پیسې تلې، کولیشن سپورت فند په میلیونونو سلګلو میلیونونو ډالر بتلل، او پاکستان ورسره ولاړ هم وو په دغه جګړه کې. او په دې باندې چې کم بحث شوی دی، نو زه به دا وایم چې هغه عمره خبرې زیاتې پې نه دي شوې څنګه چې به مخکې کېدلې. خو دا خبره ډیره مهمه وه چې انتونی بلینکن وې چې موږ پوهیو چې زموږ اختلاف څه دی. نو دا غي مقصد دا و چې را په افغانستان کې اوس چې سره وان دي، آیا په هغه کې پاکستان څه کولای شي؟ خو په جواب کې بلاول بټو زرداری دا ویل چې را په دغه مقنعه کله چې 13 ورځ په سټیټ ډپارټمنټ کې ملاقات کړي، خو نن په وډرو ویلسن سنټر کې دا خبره کړې ده چې افغانستان سره یعنی د انګیجمنت پالیسی چې باید د دوی سره خبرې اترې جاری وساتي، اړیکې سره جاری وساتلی شي، او د دې نه علاوه چې دین بل صدر وسته دی بل چاره نشته دی. نو یقینا په افغانستان کې خدای وخت چې کم د طالبان حکومت ته هغه هیڅ چانه دی منلې، خو صرف د پاکستانیانو چارواکو یا د حکومت اړیکې ورسره دي، او دوی په هر فورم هم دا خبره کوي چې راک دوی منلې شي یا دوی دا زه ورکړی شي، نو ځکه د پاکستان رول پکې ډیر مهم بللې کی.
اخیری پښتنه افتخار حسین، د پاکستان د خارجه چارو وزیر د خبرو د ټون داسې کم اندازه لګی چې د امریکا سره د اړیکو کې خواله راغله دی، او یا چې کم دینو دوی کم دسي ښکارې ده چې ګینه د اړیکو چې کم د دوړو هوادونو ترمن سړی شوی وي، په هغه کې څه مثبت رنگ تاسو ته ښکارې ده؟
کپلند ټوکو کې وای نو د دې جواب چې ده نو ښا او نه دواړه دي، ځکه چې داسې ځنی انډیکیشنز یعنی داسې ځنی خبرې سرګندېږي چې امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات بیا بحاليږي. بلاول بټو زرداری پرون چې په سټیټ ډپارټمنټ کې په هغه میوزیم کې کم چې د ډیپلوماسۍ دی هغه کې وینا کوله، نو دوی ویل چې انډید ډیپلوماسي از بیک، مطلب دا دی چې د دواړو ترمنځ د ډیپلوماسۍ د لارې خبرې ترې. خو دا هغه اشاره دنه په کور پاکستان کې د عمران خان هغه سیاست ته و چې د امریکا مخالفت باندې ولاړ دی یا په هغه بیانې باندې ولاړ دی، نو یو خو دغه جواب ورکړی دی. او بل دا ده چې دا د اف 16 لپاره چې 3.5 میلیون ډالر د بهاله اداغې د خصمانه پیسې دي، دا هم خی چې امریکا ورورو واپس هغه د سکیورټي یا د امنیت په مد کې چې کمیړی کې خی بیا دا د سیلاب دی ورته فلډ ډیپلوماسي وي. پاکستان د دې سیلاب نه یو ګټه دا کړې د سیډون کې وای چې را خلکو ته یا نړۍ ته ځان داسې وروړاندې کچې موږ د کلایمیټ چینج یا د نړیوالې تودوخه هم ښکار شي ویو، نو موږ سره د همکاري وشي، نو په هغه باندې کو کتلی شي واشنگتن ورسره ډیر مرسته وکړه. نو دا ښکاریږي چې د سیویلین حکومتونو ترمنځ د اړیکه اوس رواني شي وي دي. آیا دا به څومره مضبوطی شي؟ ځکه چې د امریکای هاغه غوښتنې کم چې د افغانستان لپاره کیږي هغه هم دا پاکستان تقریبا هغه ته لاسه پوره جواب نه دی ویلي. دغه رنګه پاکستان هم چې د امریکانه کمیته وی اکثره خپل ستراتیژیکی پارتنر چین غني، او په سخت وخت کې چې کله پیسې غواړي نو د پاکستان د پاوز مشر جنرال باجوا صدر بایدن ته ختم لیکلو چې را دی د آی ایم ایف په پیسو قرض اخیستو کې دوی کومک وکړي. نو د پاکستان هغه انحصار په امریکا نه دی ختم، او د امریکا تر ډیره حد انحصار په پاکستان ختم شوی، خو د افغانستان مسله چې تر سو حل نه وي، نو دا څه ښکاریږي چې د دواړو ترمنځ به فنکشنل ریلیشن شپ د یو ګټه په حساب چې دواړو ته سکی دا رښتیا به وي.
ډیره مننه افتخار حسین تاسې،
ډیره مننه.
مننه.
دی و سره اوسې
قدر من اردونکو د افتخار حسین څخه دغه تازه تفصیل تاسو واورئ چې په دغه کې د سیلابونو ذکر هم شوی دی. د ملک د نورو برخو په سیر باندې خیبر پختونخوا کې هم سیلابونو زیات خلک ځپلي دي او دغلته کې سیلاب ځپلي خلک وایي چې د حکومت لخوا د مرستو تسترګې په لار دي، خو لای هم د حکومت لخوا دغه مرستې نه دي ترلاسه کړې او په خپل مصرف باندې د کورونو جوړولو کار شروع کړی او ځینې دا هم وایي چې مجبور دي په دغه ورانو کورونو کې ژوند وکړي. د ډیوه رادیو خبریال ارشد مومن په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د سواد د سین په غاړه د شبقدر بیلی کلی نږدې سلوختو کورونو ته اوبه ختلې وې. ځینې کورونه یې په مکمله او سه په جزوي توګه وران کړي دي. د سیلاب یو میاشت تېرېدو وروسته خلکو د کورونو جوړول په خپل پیل کړي دي. اشتیاق احمد وای د حکومت امداد ته ډېر انتظار وکړو، خو لا هم ورته کوم مالی امداد نه دی ترلاسه شوی.
2010 کې موږ سره هم دغه شانتي شوی دي چې ګورنمنت امداد درکې، ګورنمنت امداد درکې چې وطن کار سٹارټ کو، چاته 40,000 چاته 60,000 قسطونه ملو شو او بس نور بند شو، چاته 20,000 نور بند شو. ټول موږ خپل مدد آب وکړل، اوس چې لګیو په دغه وجه لګیو چې موږ د ګورنمنت ته ته کې ناشتي دي، موږ لیونی سپی خوري، زمون کار نه کیږي.
د اشتیاق احمد په سیر بیا ځینې خلک مالی توان نه لري چې په خپل خرچ ړنګې شوې ودانۍ جوړې کړي. د بختوري بیبي د کور د پردې دیوالونه غورځېدلې دي، وای خاوندې مړ دی او یو ځوی مزدوري کوي چې پاغې کې نشي کولای چې د کور د پناه دیوالونه جوړ کړي.
ډېر تکلیف دی راته کنه چې سپیرانې نه وځي، غلرانې نه وځي، د شپې د ماخوب دي وسکټ کې نه غکینې مې دقه یې سوکرالې.
په خیبر پختونخوا کې د اپتونو په وخت د نظم ادارې پی ډی می چارواکي وای په صوبه کې یو نوی زره کورونه په مکمله او یا په جزوي توګه سیلابونو وران کړي دي. د پی ډی می وایان تیمور خان دی وته ویل د ورانو کورونو سروې روانه ده او چې کله سرته ورسیږي نو امدادي پیسو ورکولو عمل به شروع کیږي. په دغه کې د دوو کوټو په مکمله توګه وران شوی کوربه 400,000 او د پنی دیوال غورځېدو به 50,000 روپۍ ورکول کیږي. یو ځای مشر محسن ګل دی وته ویل د بیلی کلی اکثر له خلک ډېری مزدوري کوي او په هغه پیسو نشي کولای چې په خپل خرچ کورونه جوړ کړي.
نو دا سړیر کورونه دا سړي چې مکمل ډیمیج دی، هغه غریب سره نه پیسې شته، اب ځان له خوراک پیدا کوي، اب ځان له بچول صدقه کوي، هغه بل کور سامان پیدا کوي، اب ځان له کمبل لی، اب ځان له کټ لی، بستر بالی، اب لوخي لرګي لی سبق کوي.
د سیلاب نه ځپل شوی خلک وای متاثر ودانی اوس اکثر له د اوسېدو جوګه نه دی پاتې. دوی د استوګنې د پاره پکړې کورونه نیولې دي، په داسې حال چې روزګارونه خراب شوی، مزدوری کمې شوی او لا هم ورته د حکومت مالی مرستې نه دي ترلاسه شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
نن په ګرد نړۍ کې د سیلګری نړیواله ورځ منځل کیږي، په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د سیلګری سیمې د سوات او د غشنته کې د نور شمالي علاقې دغه که یو خواته سیلابونو ځپلې دي، نو بل خواته د امنیت تازه چې کوم ستونزه را مخته شوې ده، دغلته کې د وسلوالو موجودیا لیدل شوې ده، نو دغه سره دغه سیلګری صنعت ته هم یو قسم لوی تاوان رسیدلی دی. په دغه سیمو کې په کال 2019 کې تر 50,00,000 پورې د سیلګرو تک دغه سیمې ته اغه راپور شوی وو. په دا په دسې وختونو کې چې په ګرد نړۍ کې د سیلګری صنعت د هیوادونو لپاره د اقتصاد یو لوی ذریعہ جوړ شوې ده. په دغه حق لمانه د ډیوه رادیو خبریاله سادیا قاسم شاه د هاشم علي سره په مرسته یو تیار شوی راپور دی تاسو ته وړاندې کوم.
سلسلیرش کال وړاندې د جنګیالي توپ چپو بیا د کرونا وبا او د روسي سیلابونو پاکستان کې سیلګرۍ ته ډیر نقصان رسولې دي. د سیل عالمی ورځ باندې نړی چې دا بیا سوچ کوي چې خلک او حکومتونه د دې شوبې پرمختیا لپاره څه وکړي، خو پاکستان کې د سیلګرۍ لپاره مشهور سوات چې د جنګیالي توپ بدم نه او وروسته کې د سیلاب تبایانو ښکار شوی، دلته د سیلګرۍ سره تړلي شوبو کې کارکونکي خپل نقصانونه جاړي. او د آل سوات هوټلز اسوسییشن صدر زاهد خان وای کرونا وبا کې کمینه پس دوی امید لرلو چې سخت کال به د سیلګری شوبه وده وکړي، خو د جون په میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو راښکاره کېدلو او د بد امنۍ د لاسه دوی اوس یره لري سیلګر بدل تراتلو نه یریږي.
او د بده مرغه په 15 جون باندې دلته کې د ملټنسي یو واقع وشو چې پای کې ډي اس پی او میجر او یو صوبیدار اغارست شو چې دا غي د وجه نه زمون سره شي بوکونګونه چې په ډیر تعداد باندې کپنیانو کړیو خلکو کړیو اغي خپل راتګ خپل پروګرام کینسل کو. دغه سلسله لا جاری و چې سکال بیا سیلاب راغی چې دغه سیلاب د وجه نه زمنګ تقریبا 500 لوی هوټل او یو نیم سال وړي ریسټورانټ دا سین تبا کړی.
د خیبر پختونخوا د سیلګری ادارې یو چارواکي حیات علي شاه وای سودی کې د سیلګرو راتلو شمیره مخکې سیوا شو او خود سیلابونو د لاسه هر څه تبا شو او وای دغه نقصانونو جایزه غوښتل کیږي.
بالکل لکه زمنګ د سره نه ډیر سخت تاوان وکړ وخو پہ لگی او حساب بم پہ لگی اربونو ڈالرو کے لکد دی تخمینہ جات پرائزی اور لکد یہ کس شک نشتا ہے جب دے بانے بڑے رغت حساب او وقت لگی
سیلگری دیو علاقی معیشت باندی نیخ بنیغ اثر ہم اچوی او دیو ملک کلا او خود تصور ہم نرائی تخائی. خیبر پختونخوا چی دی سیلگری پوٹینشل یا استعداد لری خود دینا باوجود بدمنائی کرونا او پرستو کی قدرتی آفتونو د سیلګرای شوبې ته کوم نقصان رسولې دي. د دې شوبې پرمختیا یو ګران او اوږد عمل ښکاری. کیمرمن هاشم علي سره سادیہ قاسم شاه وی او ای ڈیوا پېښور.
قدرمن اردوونکو وسوم راځو د بل لپور په لوتا د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلال بوټو زرداری 13 ورځ د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن سره د دواړو هیوادونو 15 او 20 کلیزې د منځلو په دستور کې د وینا په وخت باندې مطبوعاتو سره دواړو خبرې ترې کړې دي. او بیا د امریکا د خارجه چارو وزیر ویلي چې پاکستان ته به لس میلیونه ډالره مرسته د خوراک د خوندیتوب لپاره ورکوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره د ملاقات په وخت امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا تر اوسه پورې د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره د شپږ 50 میلیون ډالر څخه زیاتې بشري مرستې کړې او د بلابلو مرستندویو توکو 13 جازونه پاکستان ته لیږلې دي.
د هیواد دریمه برخه د تاریخي او ویجاړونکي طوفانونو وروسته د اوبو لاندې پاتې شوې ده. شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي. هغه کروندګر چې ټول حاصلات په حقیقت کې ډوب شوي، هغه کورنۍ چې کورونه ویجاړ شوي، ماشومان چې ښوونځي ویجاړ شوي، دا سمدستي اغیز لري. مګر تر هغه چې موږ د ننګونې سره د مقابلې توان ونه لرو، دا به اوږدمهاله اغیز ولري. نو موږ د عاجل احساس لرو، مګر موږ د عزم احساس هم لرو. ټول امریکایان په پاکستان کې خپل ملګرو ته خپل ژوره خواخوږي څرګندوي او موږ یو ساده پیغام لرو. موږ دلته په پاکستان لپاره یو، لکه څنګه چې موږ د تیرو طبیعي پیښو په جریان کې یو، دواړه د سمدستي اړتیاو پوره کولو لپاره او لکه څنګه چې ما وویل د بیا رغونې لپاره سترګې په لارې یو.
نوموړي د پاکستان سره د خوراکي توګو د خوندیتوب لپاره د 10 میلیونه ډالرو د مرستو اعلان کړي.
سو فار As you've heard, we've marshaled over $56 million in immediate humanitarian assistance.
تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو اوریدلې، موږ د فوري بشري مرستو په برخه کې لشپک 50 میلیونه ډالر او څخه زیات مرستې کړي. موږ توانیدل یو چې د سرپناه خیمو تارپونو جوړولو د پاره شاوخوا 12 جهازونه د خوراکي توکو او موادو نه ډک ولیکو. او نن زه خوښیم چې د خوراکي خوندیتوب په برخه کې د نورو 10 میلیونه ډالر مرستې اعلان کوم چې دا به د کروندګرو سره د بیا رغولو لپاره بیړنۍ توکي چمتو کړي، لکه تخمونه او سری د سیلابونو لخوا زیانمن شوي د پاکستان امریکایي ټولنې او د امریکا خصوصي سکتور چې په ګډه د اړتیا وړ توکو او خدماتو خوراکي توکو او بو درملو روغتیا پاملرنې کې نور 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده.
په دغه موخه د پاکستان د بارنو چارو وزیر بلاول بټو زداری ویل پاکستان دا وخت د قدرتي آفت او تباهي سره مخ دی.
وی هاف ایکسپیرینسد ا کلائمټ کټاستروفی.
پاکستان دا وخت د قدرتي آفت او تباهي سره مخ دی. د جون تر اگست پورې پر لپسې بارانونه شوي او چې بارانونه ودرېدل په لسګونو کیلومتره اوبه ولاړې وي.
هغه زیاته کړې دریمه برخه پاکستان د اوبو لاندې دي او درې دیرش میلیونه خلک اغیزمن شوي چې په کې شپاړس میلیونه ماشومان دي او تر اوسه پورې شپاړه سوه کسان مړه شوي چې دریمه برخه یې ماشومان دي. هغه وویل پاکستان د چاپیریال یا موسمی بدلون ښکار لسو هیوادونو کې شامل دی. په داسې حال کې چې پاکستان خپل د 0.8% نه کم کاربن ګیسونه خارجوي. نوموړي د امریکې د بارینو چارو وزیر ته په مخاطب کولو سره ویلي چې پاکستان د چاپیریال د انصاف په لړ کې د امریکې نه مرستې او ملاتړ غواړي.
هغه د امریکا د مرستو مننه وکړه. انتونی بلینکن ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه او زیاته کړې ده پاکستان او امریکې اړیکې ډېرې پیوړې دي او چې کله په ګډه کار کړي مشکل هداف یې ترلاسه کړي دي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان په میرلی بای پاس سړک باندې په ملیشیا اسکرو ځانمرګ برید کې یو ویشت پورې امنیتی اسکر هغه جوبل کړی شوی دی. ځایي پولیسو هم دغه پیښې تایید کړی دی. موږ سره زمونږ خبریال عدنان بیټنی صاحب دا وخت ملګری دی. تفصیل دغې نه اخلو. عدنان بیټنی صاحب تاسو هرکلی کو سړی مشه
مهرباني اشفاق صاحب
ډیره مننه. عدنان کدا دغه پیښې پوره تفصیل را سره کوي.
مهرباني. د علاقې چې کوم امنیتي سرچینې دي او ورسره پولیس ته هغه وایي چې نن د شمالي وزیرستان بینال شاه سیمې ته لبرنه د امنیتي عسکر یا قافله یا کاروان روان وو او کله چې دغه امنیتي عسکرو کاروان شمالي وزیرستان میرالی سیمکښې بای پاس سره ورسېدو نو هلته په یو ځان وژن کې ازر مرګي برید کوونکي موټر سایکل د هغه له ګاډي سره ټکر کړی او په دې پایله کې نږدې یو د ملیشیا ځواک عسکر چې دی هغه جوبل شوی دی. دی وی چې دغه عسکر چې دی دغه په میرالی سیمه کې د اف سی ځواک هسپتال ته وړل شوی او د هغوی دلته درملنه روانه ده او د دوی چې کوم حالت دی هغه د خطرې نه بهر دی. دی وی دا زمرګ بیل و خو دغه بری تر اوسه پورې چا ذمہواری په غاړه نه ده اخیستې چې د کومې ډلې لخوا شوی. خو په دې وروستیو کې به تاسو دا وایم چې په شمالي وزیرستان کې په امنیتي عسکرو باندې بریدونه کول چټک شوي دي. پرون په شمالي وزیرستان د داخل تحصیل سیمه کې د پاکستان پوځ ویلي وو د پاکستان پوځ بریډ شوی چې په کې دوه عسکر وژل شوي دي او دغه سي پرون بیا په ورسره په بل یو قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ باندې بریډ شوی وو چې په هغه کې ویل کېږي دوه د پاکستان نه ولېشي عسکر چې دي هغه وژل شوی دي. دغه بریډ ذمہواري چې وا بیا هغه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې وه خو تر اوسه پورې دغه بریډ ذمہواري څه په غاړه نه اخیستې. خو زه به تاسو دا ووایم چې په شمالي وزیرستان کې په تېرو لنډو درېو میاشتو کې دغه پنځم ځانمرګ بریډ چې د پاکستان په پوځ ترسره کیږي.
عدنان د دغه پیښې په اړه باندې ځایي خلکو چې کوم وړاندې نه دغه سي پیښو کې عموما د سیمې خلک چې کوم دی نه داغي تګ را تګ داغي په حرکت باندې بندیز ولګول شي کرفیو نه پیس شي او به د پلټنې عملیات شروع شي. نو آیا دغه سي کوم خبرونه شته چې دغه پیښې وروستو دغه سیمې څه حال لري؟
په شمالي وزیرستان کې په خاص ډول څوار لسن کې د وسلوالو پر ضد ضربې اعظم عملیات شي او دلته د پاکستان پوځ دوا کوي. د عملیاتو په پایله کې دغه سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. خو بیا د علاقې خلک دغه تشویش لري د عملیاتو وروسته اوس هم دلته حالات دي هغه ته صدای ور نه دي او هر ورځ پکې د امنیت پیښې کیږي او دغه پیښې وروسته بیا عام خلکو ته مشکلات جوړول کیږي. د اوسمرځي قبایلي چې کوم شمالي ځوان کاني جرګه ده هغه له خپل دغه میاسره سي د دې امنیت پر خلاف دلته ایجاجي پرلت هم روان باندې او حکومتي چارواکو دا غوښتنه کوي چې په دې علاقې کې په بشپړ ډول چې امن دې هغه پر ځای کړل شي. دا غوښتنه هم لري چې دلته کله هم امنیتي ځواکونه باندې وسله وال ځان تر سره شي، نو تر هغه وروسته بیا عام خلک زورول کیږي، نیول کیږي او دې په کاروبار باندې اغیز کوي او داسې قسمه چې کوم پیښې کیږي یا داسې قسمه دې عملیا کوي دا هغه دې ډډه کوي. دین علاوه د اوتمنزو خلک دا هم وایي چې د ضرب اعظم امنیت څخه را پدې خو نړۍ 1500 د علاقې کسان چې په هغه کې مخور مشران ځوانان او سیاسي فعالین چې دي هغه په د عادتي وزن په پیښو کې وژل شوي دي او دغه پیښ د مخنیوي غوښتنې هم کوي. خو د پاکستان پوز او بیا په خپل باندې سیاسي حکومت دغه دعوه لري چې دلته عملیات شوي او عملیات په پایله کې دلته په بشپړ ډول عمل پر ځای کړی شوی دي او دلته چې کومې پیښې کیږي دغه په مولي نیت او دلته چې کومې پیښې کیږي د مخنیوي لپاره به نور هم کوټلي ګامونه پورته کوي او د دې ځای امن خبرو اجازه به چاته هم ورنه کړي.
ډیر مننه عدنان بیٹنی ستاسو. قدرمن اردوونکو اوس هم لاړ شو د بل لاپور په لوتا د افغانستان سره په پوله د خیبر پختونخوا باجوړ ضلع کې هم تیر ورځ یو پولیس اسکر په ترهګرې پیخه کې وژل شوی. بل جو بل له دایش وسلواله ډلې د دغې ذمواري په غاړه خسته د سړونکو وایي چې د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې دغه سیمه د دوه خوانه د دوه وسلواله ډلو له خوا د خطر سره مخ دي چې یو دایش ته او بل تحریک طالبان پاکستان دی او دغه سیمو امنیت نور هم د خرابېدو په لور باندې روان دي. د ډیو رادیو خبريال عثمان خان په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د باجوړ ضلع د پولیسو مشر عبدالسمد وایي پرون د ګل پورز د سپتمبر په 26 نیټه د عمری تانی په علاقه کې پولیسو د لټون ناکا روانه وه. په دغه وخت یو فیلډر گاډی راغلی کله چې سپایي په گاډی کې ناس یو تن ناشنه ختی کاډ اغسته او شکی پی راغلی په دغه محل په گاډی کې ناس یو تن په دوی ډزی کړي او سپایي په کې جوبل شوی او حوالدار وجل شوی دی.
شناختی کارت او د دې کس په شکل کې سبا ډیفرنس وو. د مخ کې او درې دلی حوالدار ته आवाज کړي چې راشه دا چکا چې کله دا حوالدار را نزدیکی کی نو مین وایل دا لوډډ تماچا چې دا نو دې فایر کړي.
ضلعي پولیس افسر وایي د خیبر پختونخوا د نورو ضلعو په څیر دوی ته هم باجوړ کې د ترهګرۍ ګواښونه شته او د تیرو شلو ورځو راسي امنیتي ځواکونه سیوا کړي شوي او د باجوړ سکاوټ سره پولیس په شریکه عملیات کوي. سیړونکي وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوي. نه یوازې ټي ټي پی بلکې داعش هم شتون لري او که د دغو دواړو ډلو بریدونه یو ځای پیل کیږي نو دا خطره به ډیره سیوا کیږي. سیړونکي او خبریال رفت او رگزی وایي داعش په باجوړ کې د تیرو دریو میاشتونو داسې بریدونو کې نه یوازې امنیتي ځواکونه په نخښه کوي بلکې سیاسي خلک هم په هدف کوي.
باجوړ چې دی دا خو مونږ ګورو تقریبا د درو میاشتونو چې دی د داعش حملو مرکز روان دی جوړیږي. دا تیرو تقریبا درو میاشتو کې مونږ کتو چې دلته شپږ نواله وو حملې چې دی داعش ولا کړی دی او هغه کلیم کړی دی بقاعده.
د پیښور په هنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي داعش دا بریدونه ډېری ورځې وروسته کړي ځکه چې په وروستیو کې ټي ټي پی خپل بریدونه سیوا کړي. خدا دې برید نو ورستا دا ظاهریږي چې نه یوازې ټي ټي پی د پاکستان عسكر پنه حکوي بلکې داعش هم د ټي ټي پی په سیر هدفي عملیات کوي.
دلته کې داعش هم د ټي ټي پی په اړه خو تګلارا یا د ټي ټي پی حکومت سټریټجی دا خپل کړی دا هغه هم ټارګټ اٹیکس کوي. دا سیز نه خدا کافي وقفه نه پس وشو خدا س بیا سند در سکو نه مونږه ایکسپیکټیشن نو دا دلته سلیپینګ سیلزي کله دا فال شي کله دا اکراس د بارډر لاګ شي افغانستان کې د کارونه شروع.
داعش د روان کال د مارچ په میاشت کې د پیښور په کوچا رسالدار کې د شیعه مسلک لرونکو په جماعت ځانمرګي برید کړیو چې پکې د شپېتن زیات کسان وجل شوي. له دغه وروسته داعش په پیښور کې د پولیسو سیکانو او په نورو بریدونو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د غړو سره په پولیو ټیم د برید ذمواري منلې وه. داعش په دې وروستیو کې د بریدونو زیاتې ذمواري نه دي منلې خو بل لور ته د خیبر پختونخوا پولیس وخت په وخت د داعش پر ضد عملیات کوي او د ځینو ترهګرو د وجلو داوی هم کړی ده. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
VOA ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساتا پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیر ساته
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی یو ساته خبری خپرونه ته غوږی وسم زو بلوچستان صوبې پلوتا په بلوچستان صوبې کې تیر ورځ په هر نای سیمه کې د پوځ یو هلیکاپټر غورځیدل چې پکې شپږ اسکر د پاکستان مړ شوی وو او دا په داسې حال کې چې دغه سیمه یعنی د بلوچستان چې کوم بلتون خوخي وس بلوچ وسلواله ډله ده هغه د ذمہواري هم په غاړه خسته و او په بلوچستان صوبې کې د تیر څو کلونو راهسې د تشدد په پیښو کې تشدد پیښې روانې وي خو د پښتنو په سیمو کې د تیرو څو میاشتو راهسې د تشدد دغه پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د دغه پیښو علتونه څه دي چې سیوا شوې دي د ډیور ډیو خبریال حفیظ شیرانی یو څېړنیز راپور تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د عسکري او سیاسي چارو شنونکو خبريال جلال نورزی وايي د یک شنبه په ورځ د هرنای د خوست او زردالو په منځنۍ سیمه کې نامعلوم وسلوالو دوه پاکستانی عسکر له مسافر گاډي څخه ښکته کړي او له ځان سره تښتولي وو او د همدې عسکرو در اخلاصولو لپاره پاکستانی پوځ د یادې سیمه په غرونو کې پوځي عملیات پیل کړي وو چې د هلیکاپټر د لویدلو پیښه رامنځته شوې.
دا یو سرچ اپریشن عمل روان په دغه خوست او د هرنای په نور علاقو کې هوایی او زمینی هم
نا قانونه ګرځول سوی بلوچ بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلې داوا کړي چې د پاکستانی پوځ هلیکاپټر دوی وستلې او راغورځولې دی. آزاد سرچینو د دې داوی په اړه څه نه دی ویلي. هرنای له کوټي څخه شمال ختیسته پر 55 میله پرته چې په گاوند کې زیارت لورلای سی بی یا سی وی مستونګ بولان او کوټه ځلې دي. رپورټونه دي چې د یادو جنو ځلو په غرنۍ جوسیمو کې بلوچ بلتون غشتون کې ډلې فعالیت لري او وخت نا وخت پر پاکستانی عسکرو د بریدونو ځمواري هم مني. د پاکستانی پوځ ویان د اداره ایس پی آر هم وخت نا وخت د دې وسلوالو پوځي عسکرو د نشته د ځاني او مالی زیان خبرونه هم ورکوي. د اگست پر 13 او 14 د هرنای په خوست سیمه کې پر پوځي کیمپ د وسلوالو برید سوی چې پکې دوه عسکر وژل سوی او یو ټپي سوی وو. د جولای میاسي پر 12 د زیارت لورچوم سیمه د پاکستانی پوځ لپټیننت کرنل لایک او د هغه د ترزوی بلوچ وسلوالي ډلې بی ال د تشتولو پس د هغوی د وژنې د پیښې ذمہواري منلې و. ل دې پیښو پس په سیمه کې پوځي عملیات هم زیات سوی دي. پوځ داوا کړی چې د پوځي افسر کرنل لایک او د هغه د ملګري په وژنې کې تورن نه تنی د زیارت او هرنای په غرونو کې تغه وخت د عملیاتو پر وخت وجلی وو. خو بلوس په اعلان او سیاسي ګوندونو ویلی وو چې وجلسی بلوس ل اوله د پاکستانی ادارو په قید کې وو. د دې پیښې پر ضد ل یو 15 صورتو څخه ورکول سوی پرلط د پاکستان د مرکزی وزیر قانون رانا سناولا د انصاف ورکول په باور ختم کړل سو. خو په اگست میاس کې د هرنای په خوست کې سوي پیښې پر ضد اولسی پرلط ل تیر یو نیم میاس څخه شروع دی او لا هم دوام لري. احتجاج کوونکي تور پوری کوي چې د 14 اگست په ورځ د عسکرو ل پر کورونو او روستو پر احتجاج کوونکو مخامخ ډزې وسوي چې پکې د عوامي نشتل ګوند فعال غړي خالقداد بابر ووژل سو او څلور تنه نور پکې ټپیان سوي هم وو. پر لطوال نوید الرحمن وای په داسې پیښو کې زیاتره وخت عام خلک اغیزمن کیږي خو حکومت انصاف نه ورکوي.
حکومت راغلی وو ځینې مطالبات منلې دي او ځینې وایي موږ هم منلې لیکن هغه ریټرن فارم کې لاګي.
د چارواکو په خبره هرنای د کولی زیات قانون او زیر میلري او له نورو ضلعو سره د غرونو له لارې تړلې ضلع ده. په دې غرونو کې وسلوال په اسانۍ سره تګ راتګ کولای سي او خوندي ځایونه لري. د بلوچستان حکومت او عسکري چارواکو وخت نا وخت ویلي چې د هرنای د کولی د قانونو له مالکانو او ټیکدارانو څخه بلوچ وسلوال به ته اخلي او تنظیمونه په چلوي ځکه دوی هلته پوځي کیمپونه جوړ کړي او د ترهګرۍ مخنیوي کوي. په تیرو دوه میاسو کې د پاکستان د پوځ دوه هلیکاپټرو کې د بلوچستان د کور کمانډر لیفټیننت جنرال سرفراز او نورو افسرانو او عسکرو په ګډون 12 پوځیان مړه سوي دي. د روان کال اګست په لومړۍ نیټه د بلوچستان د کور کمانډر لیفټیننت جنرال سرفراز علي هلیکاپټر د بلوچستان د لسپیلی په غرنۍ سیمه کې لویدلې وو. پوځ ویلي وو چې د موسم او تکنیکی خرابۍ له وجې پیښه رامنځته سوي. د بلوچ بلتون غشتونکو ډلو مشترکه وسلوال تنظیم براس داوا کړي چې پوځي هلیکاپټر دوی راغورځولې خو پوځ دا داوی رد کړی وي. د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري تیر ورځ پر خپل ټویټر لیکلی چې د هلیکاپټر سفر خطرناک سوی. هلیکاپټر د لویدلو پیښې زیاته سوي دي. د ښه انجینرینګ ضرورت یې دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا کوټه.
په کوټه کې تیر ورځ یو ډیر ناوړه او دردونکې پیښه شوې ده چې پکې ډاکټر ناصر اڅکزي درې زامن نه معلومه تن له خوا په ډزو وجل شوی وو او د دوی مړی نن په سرحدي خار چمن کې خاورو ته وسپارل شول. خو تازه راپورونه داسې دي په نږدېو کې چې دغه پیښه با خبره خبریالانو په ټولنیزو رسنیو باندې ویلي دي چې د پولیسو لخوا چې کوم خبر پانه خبره شوې پای کې ویل شوې دي چې دغه درې واړه تنه خپل سلورم ورور وجلی دي. دغه جنازې د مراسمو او دغه پیښې په اړه باندې د ډیورډي د ډیوټي خبريال نعمت الله سره دین ورته چیل تاسو ته د چمن څخه وړاندې کوي.
د بلوچستان د ډاکټرانو د سازمان پی ایم ای یو غړي ډاکټر ناصر اڅکزي درې زامن په کوټه کې د مسله کسانو په یبرید کې وجل شوی وو. دلته په چمن سره د شار کې وخاورو ته وسپارل سول په دغه مهال په سیمه کې ډیره د غم پیزا و. پولیس چارواکي وایي چې د شنبې په مخستان د بلوچستان ایلستر شار کوټه پر ریلوي سوسایټي کې نامعلوم مسله کسانو پر موټر برید وکي. اس په موټر کې سپار درې ورونه سیدال خان، زریال خان او زرنګ خان وو وجل سو او د نور وژو بل سول په سملاسي ډول په پیښه کې وجل شوی او ژوبل کسان ول سپتال ته منتقل کړل سول. چې بیا د هغه پیژنګلوي د یو نامتو اډیجو ډاکټر ډاکټر ناصر اڅکزي د زامنو په هیڅ وسو د ډاکټر ناصر اڅکزي ورور مقصود جانان وډي وته وو چې مشر وراره انجینرینګ درس اخیستو او نور کوشنیان هم په کالج او سکول کې درس وایي. د دوی د هیڅ سره هیڅ قسمه دښمنۍ نشته. ظالمانو پر کوشنیانو ډزې وکړې.
سیدان خان میږي چې زما مشر وراره دی هغه چې دی د اوس د انجینرینګ د کراچۍ سفر کې اوس راغلی ابل اوس د میډیکل هغه باندې کې دی د میډیکل سیټي د پر اپلای کول او ابل چې دی هغه دریم چې دی زرنګ خان که دا څو کار کوي په بیکن اوس سبق وای زموږ د اچ سره پات اچ اس باندې بس په داغه د پرکشنیر په اړه باندې امر سره او شتلې هم دا تر دې چې پیل کولې په سر کې وشتلې بالکل کا ټارګټ کې لیکچي او مونږ نه په خبر چې څوک زموږ درو شو پرې چې نه خبر.
د بلوچستان د پلس او ای جی عبد خالق شیخ او د کورنۍ چارو مشیر میر زیا لنګو د دغه پیښه سخت غندنه کړې ده او په پیښه کې ککړ خلک د نیولو سخت اقامات جاری کړی دي. خو د پولیس لخوا ویل سوي دي دوی په لټنی پیل کړی دي ډاکټر کوشنی بچان څنګه نامعلومه مسله کسانو خپل ادب وګرځول. د بلوچستان ایالت وزیر خوراک انجنیر زمرک خان اڅکزي وډي وته په دغه محل وویل چې په بلوچستان کې آلات قابو کول د چارواکو ذمہاري ده. پر کوشنیانو ډزې کول نه په اسلام کې ستاسو او نه په پښتونوالي کې.
په دې وطن کې څومره ظلم کیږي په کار چې د هر ظالم مخنیوي وسی هغه چې په هر شکل کې وي حاج بهر د هر قبیله سره تعلق لري د هر مذهب سره تعلق لري دا د دې اجازه نه خدای ورکی نه رسول ورکی نه مور کتاب ورکی نه شریعت ورکی او په کار دي چې قانون پر دې باندې سخت اقدامات جاری کړي او د دې ظالمانو مخنیوي وکړي او د قدوام ټکري د قاتلان به گرفتار شي خو دا هم نقصان موږ نه سو پر کولای.
د ډاکټر ناصر اڅکزي وجل شوی زامنو خاورو ته د سپارلو په محل پښتونخوا ملي او پارټي ایلتي ویان د شهید عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ ویډیو ته وویل چې په بلوچستان ایلت کې د ادبي وژنو د پیښو ذمہ ریاست دی.
جنوبي پښتونخوا هر ورځ دلته د پښتانه وینه تویول کېږي دلته خلک وزدل کېږي په ټارګټ کلینګ په دماکو کې بیا داسې یو عناصر دوی دلته جوړ کړي دي چې دغه د شاه چاوڼیانی اف سي کلی چې هغه هر ورځ لګیا دي بدماشان لینډ مافیا سمګلران اغواکاران بدماشانی هغه د خلکو سر ظلمونه هم کوي ځکه ملاندې کوي وزنې هم هر رنګ بربریت ظلم جبر سي کوي د دې شاته دی ولړ.
د ډاکټر ناصر اڅکزي د کوښنی زامونو د وژنې د پیښې د بلوچستان د ډاکټرانو سازمان پی ایم ایم سخت غندنه کړې ده او د چهارشنبه په ورځ په ټول ایالت کې تور ورځ منځول پریکړه کړې ده. ډاکټر ناصر اڅکزي د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر او د صوبایي اسمبلی غړي اصغر خان اڅکزي نږدې عزیز دی سپرټولنیز رسنۍ باندې تاوده بیسونه روان دي. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي په نږدې کورنۍ غړو باندې یو اربیا بریټ سوي دی او دغه پیښه سخت غندنه هم کوي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
په بلوچستان کې د ترخګری ضد اداري سي ټي ډي د عملیاتو په محل د لغوه شوی سازمان سره اړه لرونکي څلور قاچاغبر دی وای چې وجلی. سي ټي ډي داوا کوي چې دوی لغوه شوی سازمان سره اړیکې درلودي خو د کوم تنظیم نوم یې نه دی څرګند کړی. په دغه حق له ډیور ډی خبريال حمید سبزور نور تفصیل تاسو ته کوټه څخه وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د کونټر ټیرریزم د ادارې ویان چې دغه عملیات دوی وکړ شهر ته نږدې د هزارګنجي په سیمه کې وکړل. د سی ټی ډی ویان وی چې د تراګری په ضد ادارې ته خبر ورکړل شو چې د لغوسوي وسلوال سازمان سره اړیکې لرونکي د نشي توکو قاچاقبر د افغانستان له سرحدي پولیس سره نږدې د ضلع کل عبدالله له ګلستان سیمې څخه کراچي ته نشي توکي په غټ مقدار باندې لیږدوي. سی ټی ډی وی چې بیا دوی د کوټې د شالکوټ د پولیسو د تانې په حدودو کې د هزارګنجي د ګلزار آباد په سیمه کې پلټنې پیل کړې چې په ترس کې ویوې لارۍ ته د درولو اشاره وکړله، خو په لارۍ کې ناستو قاچاقبرو پر دوی باندې ډزې وکړې چې د سی ټی ډی افسرانو هم د خپل ځان خوندي ساتلو لپاره ځوابي فایرینګ وکړي چې په نتیجه کې څلور تنه ووژل شو. سی ټی ډی ادعا کوي چې دوی له لغوسوي وسلوال سازمان سره اړیکې درلودې، خو د چا نوم یې نه دی په ډاګه کړی. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د دوی د قاچاق او د لغوسوي وسلوال سازمان سره د اړیکو په خلای نه دی کړی. سی ټی ډی وی چې له وژل شوو کسانو څخه 20 کیلوګرامه هیروئن، څلور توپنچې، 12 مرمۍ او یو ټرک نیول سوی دی. ویاند پر مخ زیاتوي چې د دوی پیش مقدمه د سی ټی ډی په تانه کې ثبت کړې ده. د کوټي د سندېمن روختون د پولیسو سرجن ډاکټر عائشه پایز هم د دې خبري په خلای وکړي او ویل د سیول هسپتال مردخانه تراولې دي، خو د دوی پیژندګلوي تر اوسه پورې نه ده سوې. وایس پار بلوچ میسینګ پرسن هم په تیر وختو کې ادعا کوي چې دلته خلک په جبري توګه باندې بې درکه شي او وی وژني او بیا وی چې په مقابله کې وژل شوی دي. حکومت دغه ډول تورونه ردوي. په روان کال کې د جولای په میاشت کې د ډی ایچ ای یو پوځي افسر لایک میرزا او د ده د ترزوی عمر تښتول شوی وو چې بیا یې مړی وموندل شو. بلوڅ وسلوال سازمان د دغې پیښې مسؤلیت په سر اخیستی وو. بیا له هغه وروسته حکومت وزارت ته نږدې په غرو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یوولس کسان وژل شوي وو. وایس پار بلوچ میسینګ پرسنې دا کړې وله په دوی کې لوړاندې بې درکه شوي خلک شامل دي. بیا دوی د بلوچستان مرکزی ښار کوټه کې د وزیر اعلی او د گورنر د کور مخې ته تر دوو میاشتو پورې احتجاجي پرلت کړی وو. دوی د دغې پیښې د پلټنې لپاره د خپلواک کمیسون غوښتنه کوله. بیا د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله او مرکزی وزیر قانون اعظم تارړ دلته رالی و دوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به ارومرو منل کېږي او د دې لپاره کمیسون هم جوړ کړی دی. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د ډیو ټی وی ته واګی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د قومي سلامتیه کمیټې غونډه سباته رابللې ده او په دغه کې به خبرې ترې د وزیر اعظم او د نورو وزیرانو ترمنځ چې کوم په ټلیفون باندې بحث شوه دی یا دغه ترمنځ کوم خبري شوه هغه په ټولنیز رسنیو باندې درې ورځې وړاندې خبرې شوه او دغه به پلټنې کیږي، په دغه باندې به بحث کیږي. په دغه سبانه غونډه کې به د دفاعي چارو چارواکی او دغه شانته کې د پاکستان چې کوم د قومي سلامتیه کمیټې غړي دی غیبه په دغه کې برخه اخلي او په دغه خبرو باندې د پاکستان سرنکار وایي چې د وزیر اعظم او د وزیرانو ترمنځ که خبري خوندي نشي ساتل کېدای نو لکه دا هیواد د اعلی چارواکو لپاره یو ډېر لوی پوښتنه ده. په دغه باندې نور تفصیل د ډیو رادیو خبريال پیرول شته ست اسلام آباد نوړندې کوي.
د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله تیر شپه د جیو نیوز سره خبرو کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دې معاملہ د خبرو لپاره د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه سبا له د سپتمبر په 28 نیټه را بللې. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دې غونډه کې به د قومي سلامتیا په چارو هم غور کیږي چې پکې به د وزیر اعظم او د کابینې د غړو په لیک شو غږیزو ټوټو هم خبرې وشي. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله وایي خفیا ادارې ISI او انټيليجنس بیرو خپل ابتدایي دفاعی پلټنې مکمل کړي او د غږیزو خبرو د لیکېدو په اړه رپورټ به د شورو پر ورځ بلل شوې د قومي سلامتیا غونډې ته ایښودل کېږي. د کورونو چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله وایي داسې خبرې د وزیر اعظم د دفتر نه علاوه د سپیکر په چیمبر کې هم شوې. دا خبرې چرته ریکارډ شوې د دې درک به د پلټنو وروستو لګول کېږي.
اگر تو یہ بات ثابت ہو پروب یا انکوائری کے نتیجے میں کہ پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بک تھا,
هغه وایي که د پلټنو په نتیجه کې دا خبره ثابته شي چې د وزیر اعظم دفتر بک شوی وو یا هلته د ریکارډینګ آله موجود وه, نو دا بیا سنجیده معامله ده او په دې اړه به ګامونه پورته کېږي. ځایي مطبوعات د سرچینو د خولې لیکي چې سبا له د وزیر اعظم په دفتر کې رابلل شوی د قومي سلامتیا د کمیټې په غونډه کې به اعلی سول او عسکري مشران ګډون کوي. رپورټونه دا هم وایي چې د ایس آی او آی بي مشران به د خفیا غږیز ریکارډینګ په اړه د قومي سلامتیا غونډې ته تفصیل ورکوي. د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا ثناءالله دا د فون هیکینګ معاملہ ګرځوي, خو د سایبر سیکیورټی ماهرین د وزیر اعظم د دفتر څخه د خبرو لیک کېدل یو حساسه معاملہ بولی. د بایکس فرال پروګرام منیجر هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیوا ته وایي باید چې د پلټنو دایره کار پراخوي. د زیاتوي سیویلن ادارو له هم د وزیر اعظم د دفتر سایبر سیکیورټی کچا زیاتول پکار دی.
پیټرن نظر آ رہا ہے آڈیوز کا, اگر آپ آڈیوز کی کوالٹی سنیں تو بہت دور سے آواز آتی ہے, اس میں انوائرمنٹ کا بہت سارا شور ہوتا ہے.
هغه وایي که دغه غږونه واورېدی شي نو دا ښکاري چې د لرې نه ریکارډ شوي وي او د چاپیریال شور هم پکې راخیږي. داسې ښکاري چې د سمارټ ټلیفون هارت مایک چالو کړی شوي وي او دا غږونه اورېدل شوي وي. د ایکسپریس ټریبیون رپورټ وایي چې د وزیر اعظم د دفتر څخه د ډیټا د غلا کېدو د پلټنو لپاره مشترکه تحقیقاتي ډله جوړه کړې شوې ده او دغه ډلې خپلې پلټنې هم پیل کړې دي. په دې ډله کې د خفیا ادارو یو چارواکي هم شامل دی. د دفاعي چارو څېړنکار لیفټیننټ جنرال تلت مسعود ډیوا وایي د وزیر اعظم د خبرو لیک کېدل د هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو ستر چیلنج دی. هغه وایي د دې معنی به دا وي چې زموږ امنیت خوندي نه دی.
ایک تو دیکھیے فارمل انکوائری ہوگی, دوسری یہ ہوگی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی خود ہیں وہ بھی پتہ کریں گی.
هغه وایي یو خو به باضابطہ پلټنې کېږي او بل دا چې خفیہ ادارې به هم په خپل سر معلومات راغونډوي او دا به ګوري چې چا او په کوم ډول دا خبرې لیک کړي دي او دا به هم ګوري چې آیا په انټیلیجنس ادارو کې خود داسې کسان نشته چې دغه غږونه د پیسو لپاره لیک کړي وي او یا یوې سیاسي ډلې اړخ ته رجحان لري. ښکاره دي وي چې درې ورځې مخکې په ټولنیز شبکو داسې غږونه خپاره شوي وو چې پکې دعوه شوې وه چې په دغه غږیزو ټوټو کې وزیر اعظم, وزیران, چارواکي او د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مخکښ سیاست مداران په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان صدر عارف الوی د غږیزو خبرو لیک کېدلو معامله د اندېښنې وړ ګرځولې ده او کراچۍ کې د مطبوعاتو سره د خبرو په وخت ویلي چې د شخصي خبرو لیک کېدل د غیبت په زمره کې راځي. خو د مخالف تحریک انصاف ګوند مخکښ مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودري د سپتمبر په 25 نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د پټو خبرو خپرېدل ښایي چې د وزیر اعظم دفتر هم محفوظ نه دی. خو د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله د وزیر اعظم د دفتر د نه خوندیتوب دعوې ناسمې بللې. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
پیاسی نکستایا دنا خوچ بودی بیا دستر بسیلا دنا وخطو دی
پختون خواه پڑی رسیمو که باشمان پولیو وحلی دی دا پولیو دا مخنیوی ریکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چه دا دروغ پا فاگانو که مرای دی پولو ماشمانو تا دا ریکسین وار کئی او د ټول عمرې مزرتیا نه خپل ماشومان بچ کړي.
افغانستان کې د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال ویلي دي چې د جینکو خونځي دي او د جینکو خونځي بند ساتل هیڅ شرعي جواز نه لري او باید چې زر تر زره دغه خونځي پرانستل شي. او دا په داسې حال کې چې تیرونه د ملګرو ملتونو لخوا یو ځل بیا په افغان طالبانو باندې غږ شوی دی چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړو حق ته هغې ته ورکړی شي او خپلې ژمنې دې سرته ورسوي. په افغانستان کې د تیر کال د اګست 15 نېټې را په دې خوا د جینکو د شپږم سنف نه پورته ښوونځي تړل شوي پراته دي. په دغه حق لباندې د ډیوا رادیو خبریال فرید شینواري نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
چیرونکی او د افغان میرمنو د حقوقو فعالانی وای په افغانستان کې د تیر کال 15 اگست نه د جینکو په سانویز د کړو باندې لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه په روان وخت کې دوی ته لوی زیان ورسوي. دوی وای د طالبانو لخوا د جینکو په ځلکړو لګول شوی بندیزونه د انساني حقوقو نه سرغړونی دي او دا به په ټولنه منفي اغیز وکړي.
یو کال په پوره کې دوی دي ام افغان جنو وس هم نسل کولای چې مکاتب ته ولارسي. د طالبانو لخوا هم کومه پریکړه نه دی اعلان شوی. دا په دې معنی چې سش کال د کانکور په امتحان کې موږ هیڅ شیز نه زده کول کې نه لرو. دا په اصل کې د افغانستان سره شوري دښمنی ده. دا په تدریجي توګه د افغان نسل وژنه ده. که هر څومره بحرانونه لمایزه ولارسي خو د شیز نه قشر به سوادي د هغه سره متفاوت چلند کول د خپل یو لوی بشری بحران زیږوي. نو زموږ هیله هم دغه ده چې مکاتب بیرته پرانیستل سي او د ښځو ټول هغه حق او حقوق چې په اسلامي شریعت او وضعي قوانینو کې ورکړل شوی ده هغه دې ورکړل سي.
د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انټونیو ګوتیرش په وروستیو کې د تعلیم په موضوع غونډې ته په خپل وینا کې یو وار بیا په طالبانو غږ کړی. په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیزونه په سمدستي توګه ختم کړي. هغه په نیویارک ښار کې د تعلیم په موضوع غونډې ته وویل د یو میلیون یعنی لس لکو نه زیاتې جینکۍ د ثانوي زده کړو نه بې برخې پاتې دي او طالبان دې نړۍ سره خپلې ژمنې پوره کړي او بندیزونه دې لرې کړي. څېړونکي وایي افغان طالبان که د جینکو د زده کړو ترڅنګ بشري حقونه باوري نه کړي نو په را روان وخت کې مشکل سره مخ کېدای شي.
نو دغه جینکۍ چې د تعلیم نه تل لري کې اول خو ته ټولنې ته دغه یو احساس ورکوي چې د ښځو تعلیم څه دومره ضروري شی نه دی. څنګه کولی شي چې ته ټولنې ته دا احساس ورکوي چې ښځه زمونږ بس هغه دومره مهمه برخه نه ده د ټولنې او د دې نه بغیر مونږ پرمختګ کوو او په غوی باندې ته د تعلیم او د روزګار او د پبلک لایف کې د برخه اغیستو لارې بندې کې دا امکان نه لري چې دا ټولنه به ترقی وکړي.
ډاکټر درویش خان پیدای وای په افغانستان کې جینکۍ د تعلیم په میدان کې که دغه ډول بندیزونو سره مخ وي نو بیا نړۍ سره سیالي نشي کولای.
یو کال د انسان په ژوند کې او د ماشوم په ژوند کې ډیر قیمتي وي. خدای مکه خدای مکه که افغانان انجونه د تعلیم نه تر نور د دوی د محرومي وغځول شي نو ډیر لوی تاوان به وي. او دغه تاوان اوس خو موږ ته په نظر نه راځي. خدا به په راتلونکي کې پته لګي چې زمونږ نیم په نیمه برخه د ځوانانو د ماشومانو بې تعلیمه پاتې شي نو څنګه کولی شي چې داسې ټولنه به بیا یا داسې ملک به ترقي وکړي.
د افغان میرمنو د حقونو فعالان وایي په افغانستان کې د جینکو د زده کړو باندې لګول شو بندیزونو د لاسه ګر شمیر جینکۍ د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي او ودونه یې شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
په ایران کې د یوې پیغلې د پولیسو په ولخه کې د وژل کېدو وروستو احتجاجي مظاهرو کې د ایران چارواکو ولیدي چې تر 200 پورې خلک یې گرفتار کړي. په دغه مظاهرو کې تر 140 پورې ژوند له لاسه ورکړی. په دې د وایس اف امریکا راپور زموږ همکارا کلسوم کا کړوند کړي.
په ایران کې مظاهره کوونکي شعارونه کوي چې دا د وینې کال دی. د 22 کلنې ماسا امینی د وژنې وروسته د پراخه کاچا باندې پیل شوی مظاهره او ناکراری په دویمه اونۍ له هم دوام لري. ماسا امینی د اجرا په اړه د ایران د سختو قوانینو د سرغړونو په سر نیول شوی و. د نیول کېدو درې ورځې وروسته د پولیسو په ولکه کې مړ شو. ایران وایي هغه د دې مرګ د پلټنو امر کړی. د ماسا د مرګ وروسته په نړۍ کې د ایران په ضد مظاهره پیل شوی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي وروستۍ ناسته په سنټ کې مظاهره شوی. ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې د ایران صدر ابراهیم رئیسی د غربي هیوادونو لخوا په ایران بندیزونه د ایران د خلکو لپاره په لویه کچه تباهي بللې او د نړۍ د طاقتور هیوادونو سره د کال 2015 اچمی تړون د بیرته پر ځای کولو لپاره د مذاکراتو ته د چمتووالي اشاره ورکړه.
ایران د ترهګرو ملاتړ کوي. دوی د امریکای د مرګ اداو ته دوام ورکوي. مونږ دوی ته د اټمی وسلو اجازه نشو ورکوله. ما تل دا احساس کړي چې دا انتظامیه د ایران سره اټمی یا بل کوم تړون ته لیواله دي. زه فکر کوم چې باید دسه ونه کړو. دا انتظامیه ایران ته د معاهده لپاره په بلیونونو ډالر لګل غواړي.
د مظاهره کوونکو د احتجاج په وخت د پولیسو سره نښتي او د شوزو خپل پړونی یا سکارفونه سوزول نړۍ د ایران په ضد راپارولې. بایدن انتظامیه د ایران سره اټمی تړون د مذاکراتو ژمنې پر ځای او د مظاهره کوونکو د شوزو د حکومت ملاتړ کوي.
احتجاج کوونکي د ایران خلک د ایران خزې د خپل وقار او حقونو مستحق دي او امریکای حمایت کوي کوم خلک د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي، امریکا د هغوی بلاتړ کوي.
ایران د شوزو د حکومت په برخه کې په نړیواله درجه بندی کې تر ټولو لاندې ځای لري. د نړیوال اقتصادي فورم کال 2020 د راپور تر مخه یوازې پاکستان، عراق، یمن، شام او کانګو کې حالت د ایران څخه بدتر دی. په ایران کې هغه شزه زندان ته اچول کیږي چې د خلکو په منځ کې سر نوی پټ. د دې وروستي مظاهرو او د ناکرارۍ له وجې احتجاج کوونکو نیول سوي هم دي او وژل سوي هم دي. کلثوم کاکړ، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
په اوکراین کې د رواني جګړې له کبله په میلیونونو خلک بې کوره شوي دي، چې پکې په یتیمخانو کې پراته تر 1,00,000 پورې ماشومان هم بې کوره شوي. د دغه ماشومانو سره مرستې لپاره د امریکا د ساینسپوهانو یو ډله کار کوي، او د ډیو رادیو همکار عابد حسین په دغه باندې تاسو ته تفصیلي راپور وړاندې کوي.
کېدای شي هیڅ رڼا بنوي.
او ستاسو خبره سمه ده، او دا هغه څه دي چې موږ یې اوس کوو.
دا د ایتیم خانو ماشومانو د لپاره د آنلاین ساينس کلاس دی چې په اوکراین کې د روس د جګړې له امله بي ځای شوې دي. د جګړې له امله په اوکراین کې ډېرې ایتیم خانې بند شوې او یا بل ځای ته منتقل شوې. د دې له وجې د ماشومانو ژوند ګډوډ شو، او یوازې هغه کارکونکي پاتې شول چې د دوی سارنه کوي. نو د امریکا د ساينس پوهانو یو ډله د مرستې لپاره یو ځای شو. د ارتلینګز هب په نوم یو پروجیکټ رازکاران د ماشومانو ته په آنلاین بڑا ساينس کلاس وړاندې کوي چې د دوی دلچسپي او تخیل ونیسي او ځینی جوړښت او معمول ورته برابر کړي. د فلکیاتو فزیکس پو او د خلابازه پخوانی استاد جولیا براډسکی دغه پروجیکټ شروع کړی دی.
کله چې جګړه پیل شو، نو هر څوک د لومړو سو هفتو د پاره حیران وو. خو بیا موږ د دې په اړه فکر وکړو چې ماشومان او والدین به د کم حالت نه تیریږي. د دوی د پاره څومره مهم دي چې لکسا نارمل احساس وکړي.
براډسکی او د هغه همکارانو دا خبره خور کړه چې دوی استادانو ته اړتیا لري چې یتیم ماشومان د ساينس د کړو تر لاسه کولو ته وهڅوي، او په دې پروسه کې د یتیم خانې کارکونکو ته ضروری دما ورکړي. استاد الکساندر کاروف مرسته کولو ته را مخته شو.
یا پریپدوال
ما یو درس وخوډلو چیرې چې مونږ داسې ویل چې مونږ په وخت کې سفر کوو، او هڅه مو وکړه چې مونږ سره موجود د ځینې موادو په کارولو سره ساينسي دریافتونه وکړو. دا یو روایتي د سکول کورس نه دی، خو تاسو کولای شئ هلته ډیر په زړه پورې شیان شامل کړئ.
د خپل څلورو همکارانو او د دوی ترسارنې لاندې یو سل شپږ ماشومانو سره یو ځای د یتیم خانې ښوونکې ارینا شرمکوا د اوکراینا پولند ته کډه شو. شرمکوا وایي چې آنلاین کلاس لویا مرسته وکړه.
موږ هر وخت د ماشومانو سره یو، موږ د دوی د ژوند او صحت لپاره ذمہوار یو. حتی کله چې دوی د امریکایي ښوونکو سره آنلاین کلاس لري، خو موږ کولی شو سا واخلو، غلي کینو، خپل پام لږ بدل کړو. دا لوی راحت.
د پروجیکټ کارکونکو وایي چې د نورو هیوادونو ښوونکي لکه د انګلستان، جرمني او آسترالیا په ګډون د ارتلینګز هب ټیم سره یو ځای کیږي. هلینا فارډیګا چې د اوکراین په چنستی ښار کې پرنسپل ده، وایي استادان هم ترینا ګټه پورته کوي.
دا د ریاضی حساب خوونې یو مختلفه طریقه ده، د هغې نه چې مونږ په اسکول کې خایو. دا د هر چا لپاره په زړه پورې ده. زمونږ د استادانو په ګډون دوی په کلاسونو کې ګډون کوي، او زه ډاډمنه یم چې دوی به تینا طریقې زده کوي.
چرواکی وایي تر دې مهاله لوی استونزه د کمپیوټرونو کمې ده. مرسته کوونکو په پولند کې ماشومانو ته 300 لپټاپونه ورکړي دي، خو دوی وایي د دومره زیاتو بې ځای شو ماشومانو د لپاره نورو ډیرو ته اړتیا ده. عابد حسین، وی او ای، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
ګرانو قدرمنو ریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د ډیو ټی وی دا خپرونه د څومره چې هم خپرونې دي د روانو چارو په حق لري کې د ادب په حواله سره دي. دغه ټول خپرونې تاسو د ډیو په ویب پاڼه www.voadio.com باندې سلی دي ساته کتې شي. دغه ستاسو لپاره هر وخت موجود وي. په دغه کې د نړۍ د سیمې په مختلفو موضوعاتو باندې تاسو لپاره راپورونه، مرکې او پروګرامونه پاتې دي. دغه کتل مه هیروئ، او د ټولنیزو رسنیو د لارې لکه انسټاګرام، فیسبوک، یوټیوب او ټویټر د لارې هم دغه معلومات ستاسو لپاره هلته پراته. زه د خپلو همکارانو محمد سلیمان او د جان او واسکو سرزه اشپاخ مستاس مخلم اجازه خشپاول ری الله فمانه.